آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. په بغداد کې د بمونو په 214 کې 8 مړه شوي او امریکا د بمونو دغه حمله سخت غندلې او هغه یو وحشیانه عمل بلل دی. په سوریه کې د کوردانو په مشرۍ قواوې د رقه د ښار شمالي برخو ته رسیدلې او په هند کې د هغه ملک د حاکم ګوند په دریو لوړو بمب شرانو باندې 25 کاله مخکې د 14 پیړۍ د یو جماعت دورانولو په قضیه کې جنایي الزامونه لګیدلې دي. او اوس پوره خبرونه واورئ. د عراق په پایتخت بغداد په ښار کې د بمونو په دوو بیلو بیلو چاودنو کې کم تر کمه 8 مړه او په لسګونو نور زخمي شوي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د بمونو دغه حمله سخته غندلې او هغه یو وحشیانه عمل بلل دی او ویلي دي چې د داعش په دغې وحشیانه حمله کې چې د روژې په میاشت کې شوې واړه بېګنا ماشومان هم وژل شوي دي. په دغې اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې امریکا به په دغو پیښو کې د وژل شو وبخی په دغې اعلامیه کې ویل شوي چې امریکا په دغو پیښو کې د وژل شوو کسانو د کورنیو د غړو سره خپل خواخوږي څرګندوي او د زخمي شوو کسانو دپاره په عاجل ډول د صحت غوښتنه کوي. په دغې اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې امریکا به د عراق د خلکو او د حکومت سره د داعش په ضد مبارزه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې به د موسل د ښار د هغو برخونه چې د داعش د ملیشو په کنټرول کې دي په راتلونکو ورځو کې تقریبا 200,000 ملکیان وتلو ته مجبور شي. د عراق حکومت د موسل د زوړ ښار خلک دې تاسولي چې د حکومت په غوځې کې سیمونه محفوظ سیمو ته لاړ شي. پرون په سوریه کې هغه جنگیالي چې امریکا ملاتړ کوي د داعش د ډلې د تش په نامه مرکز د رقه د ښار شمالي سرحد ته رسیدلی دي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز په برتانیې کې دی ویلي دي چې د کوردانو په مشرۍ د سوریه ډیموکراتیکي قواوې د رقه د ښار 3 کیلومترۍ ته رسیدلي دي او هلته په راتلونکو هفتو کې د سختو جنګونو امکانات شته دی. په هند کې د هندوانو د حاکم د بهارت یا د جنتا د ګوند په دریو لوړو دوه مشرانو باندې چې په هغې کې د کابینې یو غړی هم شامل دی 25 کاله مخکې د 14 پیړۍ د مسلمانانو د یو جماعت دورانولو جنایي الزامونه لګیدلي دي. پرون په یوې خاصې محکمې کې د صدارت پخوانی مرستیال کرشنا ایدوانی د کابینې وزیر اوما بهارانی او مورلی منهر جوشی ویلي دي چې دوی په دغې پیښې کې لاس نه لري او بېګنا دي. د هند په شمال کې د 14 پیړۍ د دغه جماعت چې د ایودیا په ښار کې جوړ شوی و د ورانول نو وروسته د هندوانو او د مسلمانانو ترمنځ دومره سخت تاوتریخوالی پیدا شو چې په خوای ساری نه ولیدل شوی. په دغه تشدد کې تقریبا 2000 کسان وژل شوي وو. د هند یوې عالي محکمې موقتا د غواګانو د فروش او د ضبع د منع کولو په باب د حکومت قانوني لایحې مخه بنده کړې ده چې په تېره هفته کې نافذ شوی و. د تامل نادو د ایالت د مدراس عالي محکمې فدرالي او ایالتي حکومت ته 4 هفتې وخت ورکړې چې د هغوی د دغې فیصلې جواب ووایي. تېره هفته د هند د صدر اعظم نریندرا مودي نېشنالیست حکومت یوه قانوني لایحه منظور کړه او په هغې کې د څارویو د فروشندګانو او خریدارانو نه وغوښتل شوي وو چې په تحریري ډول د دې ضمانت وکړي چې دغه حیوانات به چې هندوانو ته مقدس دي د خوراک دپاره نه ذبح کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په المان له دې قبل اعتراضونه وکړل چې د ناټو په نظامي تړون کې خپل سهم پوره نه دی ادا کړی. درې ورځې مخکې د ایټالیې د سسلی په ښار کې د 2 سترو صنعتي ملکونو د مشرانو د عالي غونډې نه وروسته د المان مشر انګیلا مارکل وویل هغه وختونه اوس تقریبا تیر شوي دي چې موږ په نورو حساب کوو، مګر پرون د المان مشرې انګیلا مارکل وویل چې هغه د امریکا او د المان ترمنځ مضبوطو روابطو ته متحده ده. او پرون په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د چارو د ادارې مشر وویل دي چې یمن اوس په نړۍ کې داسې یو ملک دی چې 10 میلیونه خلک روزمره کافي خوراکي مواد نه لري.
تاس خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل درنو اوریدونکو په مکړی رپورټه په خبرونه کې هم اوریدل چې د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا مجلس د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر او مخکښ سناتور جان میکن وايي امریکا خپل پوز لسره رغوي څو د شمالي کوریا د اټومي وسلو د مخ په زیاتیدونکو ګواښ مخه ونیسي. شاغلی میکن ویلي د افغانستان په اړه د ډانل شرمپ د ادارې ستراتیژي به کامیاب وي. نور تفصیل پدې راپور کې باورې.
امریکایي سناتور جان مکین نن سیشن به د استرالیا په سټنی په هنتون کې وویل چې امریکا خپل پاوز قوي کوي او تر بل هر وخت اوس مهال خپل متحدینو ته اړتیا لري.
The president and I may differ at times.
ساو جمهور رئیس ترامپ خای په ډیرو مسالو باندې د نظر اختلاف ولرو، خو کله چې د امریکا د پاوز د بیا رغولو خبره راځي نو اختلاف نشته. د دفاعي چارو مساوده چې ډیر ژر به یې زه د وسلوالو خدماتو د کمیټې د مشر په توګه معرفي کړم، د امریکا د پاوز بودیجه کې به د پام وړ زیاتوالی راشي. د ډیر ځل د بودیجې د امدی کموالي وروسته به موږ د امریکا د پاوز چمتووالی د هغوی شمیر او ظرفیت لوړ کړو.
سناتور جان مکین استرالیا ته په سفر کې لی بی سی تلویزیون سره په خپل تازه مرکه کې ویلي دی باور لري چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ امنیتي سلاکاران د افغانستان په اړه داسې ستراتیژي جوړوي چې بریالی بشي.
زه باور لرم چې د ملي امنیت دا ټیم چې د جمهور رئیس په شاوخوا کې دی، چې په هغه کې جنرال مکماستر، جنرال کیلی او جنرال ماتیس شامل دي، داسې ستراتیژي جوړوي چې هدف یې کامیابی ده.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان او یو شمیر نورو پوځي قومندانانو جمهور رئیس ترامپ ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو او د داعش په وړاندې د جګړې لپاره 2000 نور سرتیری هغه هیواد ته واستوي.
بخش تعلیم او تربیه
ناتو باید موږ سره د روزنې او تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي او د جګړې میدان کې موږ سره مالی کومک وکړي او د تعرض په برخه کې موږ خپل خاوره ښه پیژنو او دښمن ته په خپل ښه ماتې ورکولی شو.
که څه هم د افغان امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې د بهرني او افغان چارواکو لخوا د پرمختګ ډاډ ورکړ شوی دی، خو بیا هم امنیتي ځواکونه د طالبانو په وړاندې جګړې کې د ستونزو سره مخ دي او د هیواد 80% په کنټرول کې لري.
که امریکا راځي په چین کې دغه کې د بمونو مورا چې ما دې اکمال کې ما دې مجهز کې، زه نړۍ ته اختار ورکوم دا کم دایښ چې دی په اړه نړۍ کې ما دې اکمال کې یوزیک نړۍ کې سر نشو ته ولوا دې ننګرهار او افغانستان یوزیک سره په ختمه کې اکمال نه.
سپینه مانای وای افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو موضوع د غیوات پاکله د نوي ستراتیژي په چوکاټ کې چیرل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د تیر ورځې راهیسې د جلغوزو په ځنګل کې اور لګېدلی چې د چرواکو په وینا تر اوسه تر 1500 متره مربع ځنګل سوځېدلی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
اور د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د ملکیا او ټونګرات په ځنګل کې تیر ورځ لګېدلی او سات په سات پراخېدونکی دی. د نورګرام ولسوال نعمت الله مسلم امریکا غږ ته ویل لګېدلې اور تر اوسه نه دی قابو شوی او د تیر مازیګر راهیسې لږ تر لږه د جلغوزو 1500 متر مربع ځنګل سوځېدلی دی.
څونه ساحه د دولت د پوښښ لاندې نه ده، د ولس نوم په استفادې سره چې لاړ شي او په اشر په شکل باندې دغه ساحه کنټرول کړي او د اور له منځه ویسي. خو متاسفانه کله چې ساحه ته دوی ورسیږي هغه ساحه اور په دغه اندازه کې و چې هغه د ولس د وس او توان وتلی او تاسو به تر معلومه ده چې مونږ امکانات په لوساره کې دونه امکانات نشته.
د غلطه د ډیرو خلکو ژوند د امدغه جلغوزو د خرسلاو په مټ چلیږي. ځای خلک وایي د وروژنې په سیده سیمه ولس راوتله، خو ور دومره پراخ شوه چې کابو کولې ګران شوی دی.
وایي چې جلغوزي وو او یوازینه وایي دلته مونږ ده افغانانو ته یا مرخېړي ته هم څنګه جنه دي استفاده کړه او په زمين کې یو ځای دی مالداری ځای او دا زته خو څه د پانی نشته بس دومره لږی اخیستی چې لوخړې اوس نن هم د دې ځای نه وینو خلک ځي او بوره صحیح نه رسېږي هلته اوبه چې ورسره هلته خلک من کېږي یو خوا روژه دی بل خوا او پازب کېږي دلته اوس راغلی او نن قوم هم راغلی ده
د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینر سادولہ پیندزوی وای که حکومت د تیارو لارې اور مل نکینو د ټول ځنګل د سوځیدو ګواخ یقیني کولای شي
ولی زه فکر نه کوم چې د دوی د ولس په دغه باندې په توسل باندې وایم دغه په هلو زلو باندې دغه اور مر شي چون د عوام د خوشکده بارانی کا عوام یو څه امکانات په دغه حساب باندې که دغه ځنګل ورسوځېږي نو طبعاً ډېر خلک به تبه تاوان ورسېږي او آینده کې د دوی دپاره عواید چې دغه ځنګل نه دوی لاسته راوړو دغه به هم ختمي او خلک ته به ډېر زیات اقتصادي تاوان وي.
خو د نورستان والي حافظ عبدالقیوم وایي قومي لښکر د اور وژنې پسې راوتلی او تمه لري چې په راتلونکو څو ساعتونو کې کابو کړي.
هوایي تسله معلوم دی چې افغانستان دغه امکانات نه لري چې هوایي اوبه وشیندل شي. خلک رسیدلی دی، خلک ورغلی دی، خلک همدا اوس هغې د مهارولو کوشش کوي، کوشش کوي چې نور هم خلک هغه ساحې ته ولېږي.
حکومتي مقامات ویلي چې اور په داسې یوه سیمه کې لګېدله چې د وسلوالو طالبانو ولکه پې ټینګه ده او له بله پلوه دغې سیمې ته د موټر لار هم نشته، ځکه نو د اور وژل ستونزمن شوي دي.
د واشنګټن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د فرانسې نوی جمهور رئیس ایمانوئل میکرون خپل روسی انډوال ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ پاریس ته نږدې د ورسایل په قصر کې میلمه کړی و. میکرون چې مستقیم خبرې صمیمي یادې کړې، د روسیې د مطبوعاتو کوششونه یې وغندل چې غوښتل یې د فرانسې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. د پچچنیا کې د همجنسانو په وحشیانه ځپلو او په ختیځ یوکراین او سوریه کې د روسیې په رول باندې هم انتقاد وکړ. د امریکا ژغ خبریالی زیلا تیکا هوک په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دي.
میکرون د پوتین سره د لومړیو مخامخ خبرو لپاره د شان و شوکت نه ډک د ورسایل قصر انتخاب کړ. د پښتمن شاهي قصر کې نارامه کوونکي موضوعات لکه د ده د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د روسیې د مطبوعاتو خپرونې یادې کړې. میکرون د مطبوعاتو په دوو بارو سوخو شبکو باندې تور ولګوه چې کوشش یې کوه د ده د سیالې مارین لپین چې د پوتین ملګرې ده په ګټه د فرانسې انتخابات تمام کړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون انوای
Ce sont des organes d'influence.
Russia Today and Sputnik have been organs of influence throughout the campaign and they have repeatedly produced counter-truths about me and my campaign.
نننۍ روسیا او مصنوعي سپوږمۍ په درسته انتخاباتي مبارزه کې د نفوذ او وسیلې وي او په پرله پسې توګه زما او زما د انتخاباتي مبارزې په باره کې د حقیقت ضد رپورټونه خپرول. د بشري حقوقو ډلو له میکرون نه وغوښتله چې د روسیې په لرې پرته سیمه چچنیا کې د هم جنس بازانو د ځپلو په باره کې د پوتین مخالفت وکړي. په فرانسه کې د عافی د بین المللي موسسې غړی سیسل کود ریو وای
Mr. Macron promised it was a commitment he made to Amnesty International during the campaign that he would defend human rights not only in France but in the world. So here he has an opportunity.
خاغلی میکرون د انتخاباتي مبارزه په وخت د عفو د بین المللي موسسې سره وعده کړې وه چې دا به نه یوازې په فرانسه کې د بشري حقوقو نه دفاع کوي مګر په نړۍ کې به هم کوي، ځکه نو د عدالت اوس فرصت لري چې دغه موقع باید له لاسه ورنه کړي. به ساره استقامت وخی، ځکه موږ پوهیږو چې دا یوازنۍ ژبه ده چې ښاغلی پوتین ورباندې پوهیږي. میکرون د خبرو نه وروسته څرګنده کړه چې ده هغه وعده پر ځای کړه. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون نو بیا وایي
Nous avons évoqué le cas des personnes LGBT.
We discussed the case of LGBT persons in Chechnya, but equally the case of the NGOs in Russia. On these subjects I very precisely indicated
موږ په چچنیا کې د هم جنس بازانو په قضیه باندې خبرې وکړې، مګر یو شانمو په روسیه کې د غیر دولتي موسسو په باره کې هم وغږېدلو. ما د دغو موضوعاتو په باره کې جمهور رئیس پوتین ته د فرانسې توقعات په ټینګار سره څرګند کړ. د فرانسې جمهور رئیس په سوریې او ختیځ اوکراین کې د روسیې په نظامي مداخله باندې انتقاد وکړ. پوتین له خپلې خوانه د روسیې په خلاف د لویدیځ د اقتصادي بندیزونو لرې کول وغوښتل. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او وای
поэтому я обращаюсь к вам и к представителям
I appeal to you as well as to the representatives of the French media. You should fight for the lifting of all restrictions in the global economy. Only the lifting of all restrictions.
زلتا سی همدغره د فرانسې د مطبوعاتو لاستازو نغوالما چې په نړیوال اقتصاد باندې د ټولو محدودیتونو د لری کول لپاره مبارزه وکړي. یوازې له آزاد مارکیټ او آزاد سیالۍ نه د ټولو محدودیتونو لری کول عادلانه او آزاد سیاسي علایق او د موقع پیژندلو وسیلې د نړیوال اقتصاد په پرمختګ کې مرسته کولی شي او زموږ د اتباعو لپاره د ژوند کیفیت زیاتوي. روسیې په 2014 کال کې د یوکران د کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني توګه د خپلې خاورې سره یو ځای کړه، نو د هغې نه راپه دې خوا په روسیه باندې بین المللي اقتصادي بندیزونه لګېدلي دي او په ختیځ یوکران کې د جدایي غوښتونکو نظامي ملاتړ هم کوي. روسیه په سوریې کې د بشار الاسد د حکومت په خونړي جنګ کې ملاتړ کوي چې مخالفینو ته ماتې ورکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ دې راپور ته. شمالي کوریا وایي چې په امتحاني توګه یې په بریالیتوب د لنډ واټن نوی بالاستیک توغندی ورکړی دی او د یو پرمختللي هوایي مدافع سیستم برخه ده. په مکری په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبريال کریس هناس رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
په داسې حال کې چې د شمالي کوریا دولتي اژانس اعلان وکړ چې د لنډ واټن نوي بالستیکي توغندي ازمایل په بریالیتوب سرته رسیدلي او له یوې نوې رهبري شوې ټکنالوژۍ نه په جوړولو کې استفاده وشوه، د جنوبي کوریا پوځ د دوشنبه په ورځ ویل چې شمالي کوریا اصلا د سکټ ډوله توغندی وار کړ چې 450 کیلومتره لرې د جاپان په سمندرګي کې ولګېده. په پاسفیک کې د متحده ایالاتو پوځي قمندانې هم د خبر تایید کړ او ویل چې د لنډ واټن بالستیکي توغندي شپږ دقیقې په فضا کې رفتار وکړ او دومره پیاوړی نه و چې د امریکا ساحلي سیمو ته خطر متوجه کړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر کې ولیکل چې شمالي کوریا د دغه توغندي په ازمویلو سره د خپل ګاونډي هیواد چین سپکاوی کړی دی، خو ټرمپ زیاته کړه چې چین د هغه پوینا سخته خواري کوي چې د شمالي کوریا نظامي هوسونه کنټرول کړي. کارپوهان په دې باور دي چې چین د جنگ مخالفت کوي او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بحران د حل لپاره ډیپلوماسي بهتره ګڼي. د واشنگتن د رند کارپوریشن د موسسي یو کارپو بروس بنت په دې اړه امریکا ته ویل، البته چې د شمالي کوریا لخوا په دومره زیات شمېر د بالستیکي توغندو ازموینه هم د چین او هم د متحده ایالاتو لپاره یو غټ مشکل دی، خو د سیاسي لحاظ د جنوبي کوریا لپاره هم یو غټ لانجه پیدا کړي. بل خبره چې باید هېره نشي دا ده چې په اغلب ګمان شاید چې د شمالي کوریا رژیم دومره زیات ثبات او استحکام ونه لري لکه څومره چې فکر کیږي، او دغه هېواد لوړ پوړي مشران شاید په دې ویره کې چې که مخالفت وکړي د یو شمېر نور رهبرانو په څیر ووژل شي. بروس بینت ویل چې د بالستیکي توغندو د ازمویلو تر شا د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون اصلي انګیزه بدای هغه ونش کوله چې خپل اقتصاد ښه کړي او څومره چې توقع لرله چې نورته هغومره په درانه نظر ونه کتل. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس خبرداري ورکړه که د بالستیکي توغندو لازموین نه د شمالي کوریا د اړولو لپاره ډیپلوماسي کار ورنکي که جنگ ونښته نو د نوموړ په وینا دا به یو ډېر تباه کوونکی جنګي. جنرال میټس د دوشنبه په ورځ د امریکا د سی بي اس تلویزیون سره په یوې مرکې کې وویل چې د شمالي کوریا د رژیم توپچي قواوې په سلګونو توپونه او راکټ لانچرې لري چې په ډېر اسانۍ د جنوبي کوریا پایتخت سول ته رسېدلی شي، او سول د ځمکې په مخ د هغو کلونو په جمله کې شامل دی چې د نفوسو تراکم یې له حده زیات دی. متحده ایالاتو په جنوبي کوریا کې تات په نوم د یو پرمختللي دفاعي اواز سیستم په لګولو کار کوي چې د ضرورت په وخت پورنه د شمالي کوریا د راکټونو دفع کولو په خاطر استفاده کوي. چین په جنوبي کوریا کې دغه سیستم لګولو مخالف دی او د خپل ځان لپاره خطر ګڼي. همداراز د جنوبي کوریا نوی جمهور رئیس مون جاین هم په دې اړه پوښتنې کړې دي. د جمهور سیویان د سه شنبه پرز امریکا غک ته ویل ورسته له هغه چې معلومه شو چې متحده ایالاتو اصلا جنوبی کوریا ته د تات د دفاع سیستم دوه لنجرونه په اپریل کې لیکلو او څلور نورې ورسته ولیږل. جمهور رئیس په دې اړه تحقیقات غوښتنه کړې. په تیرو څو هفتو کې دا د شمالي کوریا د بالستیکي توغندو درېمه ازموینه وه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
نن په کابل کې د پښتو ژبې نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شول. د پښتو ژبې پوهانو او استادانو په دې غونډه کې په افغانستان کې د دولت په کچه له پښتو ژبې سره د مور او میرې پر چلن اندېښنه وشو ده او وی ویل چې لا هم زیات شمیر پښتانه ماشومان په ښوونځیو کې په خپله ژبه لیک او لوست څخه محروم دي. دوی په مورنۍ ژبه خبرې کول، لیک او لوست د ټولو وګړو قانوني حق وباله او ټینګار یې وکړ چې د دغه حق د ترلاسه کولو لپاره باید کار وسي. پامکړی په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
د پښتو ژبې استادان، لیکوالان، محصلین او د پښتو ادب یو شمیر مینوال د چهارشنبه په ورځ د پښتو ژبې د نړیوال ورځ د لمانځلو په مناسبت د کابل په پوانتون کې سره راټول شوي وو ترڅو په علمي او سیړنیزه توګه د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ پر وړاندې پراته خنډونه وڅېړي. د کابل د پوانتون استاد پوهان محمد اسماعیل یون غونډې ته په وینا کې وویل که څه هم د افغانستان اساسي قانون خلکو ته په مورنۍ ژبه باندې د خبرې کولو او لیک او لوست حق ورکړی، خو لا هم په دغه هیواد کې د پښتو ژبې ویونکي له دغه حق څخه محروم دي. د استاد یون پر وینا د پښتو ژبې د ودې پر وړاندې له پخوا راهیسې یو شمیر شعوري حرکتونه فعالیت کوي او په دولتي ادارو کې پر پښتو ژبه د مکتوبونو لیکلو او په دې ژبه د خبرې کولو مخالفت کوي. ښاغلی یون وویل یو عام نظر موجود دی چې پر وینا یې هغه پښتانه چې په خپله ژبه خبرې کوي پر هغوی د متعصب تورونه لګول کېږي.
مخالف نہیں
د ښاغلی یون پر وینا مذهبي، سیاسي او اقتصادي ملاتړ د یوې ژبې د پرمختګ اساسي ټکی بلل کیږي چې اوسمهال پښتو ژبه ورڅخه بې برخې ده او دولت او عام افغانان باید هڅه وکړي چې دغه ملاتړ د نورو ژبو په څیر له پښتو ژبې څخه هم وکړي. په دې غونډه کې د کابل پوهنتون استاد لطیف بهاند وویل چې یوه ژبه هغه مهال پرمختګ کولی شي چې اساسي کار ورته وشي.
ژبه یوازې په شعارونو، په چغو او په چکچکو مخته نه ځي. تاسو باید ژبه علمی کړئ، هنری کړئ، اقتصادی کړئ او تر ټولو مهمه ژبه باید سیاسي شي.
غونډې ته د کابل د پوانتون رئیس حمید الله فاروقی وویل که څه هم پښتو ژبه 8000 کاله پخوانۍ ده خو ورته په اساسي توګه کار نه دی شوی. هغه د غونډې له ګډونوالو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې باید اکاډمیک او علمی شخصیتونه خپل رسالت پر ځای کړي.
امیدوار یم او هیله مند یم چې هغه معزز شخصیتونه چې په دې رابطه باندې دوی توانایی لري، علمیت لري، ځانونه وقف کړي، نور هم په دې رابطه باندې خپل هڅې او خپل تلاش هغو مراحلو ته ورسوي چې د دې ژبې او د دې فرهنګ هغه واقعي او اساسي ځای په نړۍ کې او په دې منطقه کې تثبیت شي.
د پښتو ژبې د نړیوال ورځې بنسټ 15 کاله مخکې په کابل کې کیښودل شو او موخه یې دا و تر څو د پښتو ژبې د ودې لپاره کار وشي، د دې ژبې پر وړاندې د بې عدالتیو مخه ونیول شي او په ملي او نړیواله کچه مطرح شي. د دې ورځې یو بنسټ ایښودونکي عزیز خان هوتک امریکا غږ ته وویل چې دغه ورځ اوس نه یوازې په کابل بلکې په خیبر پختونخوا، هند او د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د ښاغلي هوتک پر وینا 15 کاله مخکې د پښتو ژبه په افغانستان کې له محکومیت سره مخ وه، خو اوس چې هر کال د دې ژبې ورځ لمانځل کیږي خلکو ته دا جرأت ورکړل شوی چې په خپله ژبه خبرې وکړي، ویلیکي او پالنه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5.
او اوس په مکلي دی رپورته. په سویډن کې یو شمیر کډوال چې اکثره یې د افغانستان اوسیدونکي دي په نشو روږدي سوي دي. دغه کډوال د دې لپاره هیروین استعمالوي چې په باور یې د خپل ناڅرګند برخلیک سختی شبه هیری کړي. د سویډن پولیس اوس د دغو معتادینو په راټولولو پیل کړی دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
ځوان افغان پناه غوښتونکو د دې لپاره د مرکزي سویډن د موټرو په یو ګراج کې پناه اخیستې ده چې هروینو څه کوي او له سړو نه ځان وساتي.
تر اوسه پورې په اوپسالا کې په هیروین روږدې کسان موجود نه وو، خو د ځوانو پناه غوښتونکو چې زیاتره یې د افغانستان او د مراکش او شمالي افریقا دي، له امله د ښار په لارو او کوڅو کې یو بدلون لیدل کیږي.
مهدی 14 کلن افغان مهاجر دی او له رسېدلو نه وروسته یې د هیروینو څکول پیل کړ.
افغان روکر د دارفور
کله چې یو څوک هیروین څکوي نو د ارامتیا احساس کوي، د یو شي په اړه هم اندېښنه نه لري، نو دا ستونزې پای ته رسوي، خو زه یې اوس نه څکوم.
د اوپسالا په ښار کې شاوخوا سل پناه غوښتونکي چې زیاتره یې افغانان دي، په داسې حال کې نیول شوي دي چې له هیروینو نه یې استفاده کوله. د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې د پولیسو مشر اندرس نیلسن د مخفي پولیسو د یو ټیم مشري پر غاړه لري چې روږدي کسان تعقیبوي. چارواکي غواړي دا تدابیر د دې لپاره ونیسي چې دغه ځوانان د خپل ځان او ټولنې ته یو ګواښ پېښ نه کړي. زیاتره پناه غوښتونکي په ذهني لحاظ ارامتیا نه لري.
په اوپسالا کې زموږ د اقداماتو په نتیجه کې د داسې کسانو شمیر کم شوی دی. اوس زیاتره ځوانان د هیروینو د څکلو پر ځای نورو لارو چارو ته مخه کوي.
مهدی یو داسې نیکمرغه ځوان دی چې هیروین یې پرېښول او په سویډن کې د دایمي استوګنې اجازه ترلاسه کړې ده. هغه وایي که افغانان اجازه ترلاسه نه کړي نو دې ته به اړ شي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي.
افغانان هیروین ځکه څه کوي چې زیاتې ستونزې لري. هغوی کورنۍ نه لري، د استوګنې اجازه نه لري، نو ځکه هیروین څه کوي.
سویډن د 12 کلن کوردي مهاجر لپاره یو خوندي ځای دی، خو هغه وایي چې دغه تنګي ځوانان به په نشو روږدي نه شي که ستونزې ونه لري.
که هغوی ستونزې ونه لري نو هیروین به ونه څه کوي. دلته یو زیات شمیر کوردان، عربان او افغانان دي چې چرس څه کوي او شراب څښي، د دې لپاره چې خپلې ستونزې هېرې کړي.
د مخفي پولیسو د ټیم مشر وایي چې روږدي کسان بله لاره نه لري بېله دېنه چې پاملرنه ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیا مدني فعالان له مرکزي دولت څخه غوښتنه لري چې د دغه ولایت د پرمختګ لپاره د نوي والي په ګمارلو کې له دقت څخه کار واخلي. د دوی په وینا د والیانو ژر تبدیلي د پرمختګ مخه نیسي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
په دې وروستیو 2 کلونو کې د پکتیا لپاره ټاکل شوي والیان له ډېرې لنډې مودې وروسته له دندو ګوښه شوي، چې له کبله یې دغه ولایت د سرپرستانو له لورې اداره شوی او لا هم اداره کیږي. د پکتیا وروستی ولی زلمی ویسا و چې د 4 میاشتنۍ دندې ترسره کولو وروسته د کندهار د ولی په توګه وټاکل شو، او تر هغه د مخه نصرت الله ارسلا شاوخوا 1.5 کال د پکتیا د ولی په توګه کار وکړ. په همدې حال کې د پکتیا اوسیدونکو اندېښنه دا ده چې د والیانو ژر تبدیلي او د سرپرستانو له لورې د لازم مدیریت د نشتون له کبله سیمه ییزه اداره د خلکو د ستونزو په حل کې پاتې راغلې.
زه احسان د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. 2 کاله کېږي چې داسې والی نه ده راغلی چې هغه دلته توانېدلی چې خلکو ستونزې حل کړي. نو په پکتیا ولایت کې چې والی راشي تقریبا 6 میاشتې 5 میاشتې تیرې کړي او بیا تبدیلي شوي یا بدل شوي وي دېج نه لاړ شي.
عبید کمال خیل یم، یو تن مدني فعال په پکتیا کې. له ولسمشر نه غوښتنه کوو چې د پکتیا د والیانو لابراتوار نه ګرځي. پکتیا ته چې کوم والی راسي کله چې هغه کارونو ته برابر سي، یعنی پلانونو ته برابر سي، بیا بدل کی.
د څېړونکو مدني فعالانو په وینا د والیانو ژر تبدیلی او د سرپرستانو له لورې د ولایتونو اداره کول د سیمه ییزې ادارې چارې ټاکنه په مختلفو برخو کې د کاري پرمختګونو د ځنډ لامل ګرځي.
طبعا تاسو ګورئ که چیرته په اداره کې کنټرول نه وي، په سر باندې د یو امیر نه وي، نو طبعا به بې نظمي زیاته وي. نو د بې نظمي وجه همدا کېدلی شي چې رئیسان به خپل سري کارونه کوي، هر څه چې زړه غواړي هماغه سي.
د پکتیا د ولایتي شورا غړی حافظ الله مبارز وایي چې که والیان د یو ټاکلي معیار له مخې پر دندو وګمارل شي، نه یوازې ژر تبدیلۍ ته اړتیا نه لري، بلکې سیمه ییزه حکومتداري هم پراخه او پیاوړي کولی شي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.